پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو ل پی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کوم زنوري نوري هرکلای کوم. و بر چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو د سولې پروسې د پرمختګ لپاره عملی ګامونه نه دي پورته کړي. پر دې یو د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یوه چاودنه کې یو ملکي کس وژل شوی دی. د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي په راتلونکو دریو ورځو کې به هیواد ته نړیوالې الوتنې بیرته پیل شي. د امریکا د اتلانتا ښار د پولیسو مشر په داسې حال کې استعفا وکړه چې د یوه رستورانت په پارکینګ کې د یوه پولیس په ډزو د یوه تور پوستي سړي تر وژل کېدو وروسته خلک د مظاهرو لپاره سړکونو ته راووتل. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یوه چاودنه کې یو ملکي کس وژل شوی دی. د دې پیښې په اړه د ننګرهار د والي ویانا تولا خوګیاڼي وویل
د ننګرهار ګمرک ریاست مخامخ نن سهار 3:30 بجې سړک غاړې مین زبردشیو مین د ملکي وګړو په یوه الټو ډوله موټر چاودنه کړې. متاسفانه په دې پیښه کې یو ملکي وګړی شهید شوی دی او درې نور ټپیان دي. د ټپیانو روغتیایي وضعیت د لومړنیو راپورونو پر اساس د ډاډ وړ ښودل شوی.
تر اوسه پورې د دغې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي په راتلونکو درې ورځو کې به هیواد ته نړیوالې الوتنې بیا پیل شي. د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د افغانستان په ګډون په اکثرو هیوادونو کې هوایي سفرونه وځنډول شول، خو یو شمېر هیوادونو د کورونا وایرس په خپرېدو کې د شدت له کمېدو وروسته په تدریجي ډول الوتنې بیا پیل کړې. د روان میلادي کال د جون په 9 نیټه د امارات هوایي شرکت اعلان وکړ چې د روانې میاشتې په 15 کابل ته الوتنې بیا پیلوي. د افغانستان د هوایي چلن ادارې مشر قاسم وفایی ازاده ویلی د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټاکل شوی لارښوونو ته په کتو به الوتنې پیل شي. د دې ادارې په وینا د کورونا وایروس د خپرېدو او په نتیجه کې د هوایي سفرونو د ځنډېدو له کبله کام آیر خصوصي هوایي شرکت $40 میلیون، د اریانا افغان هوایي شرکت $10 میلیون او د افغانستان ملي هوایي چلن ادارې شاوخوا $15 میلیون زیان کړی دی. د افغان حکومت بندیانو ته الکترونیکی تذکری ورکوي. د افغانستان حکومت وبخي بندیانو ته الکترونیکی تذکری ورکوي. د افغانستان د محبسونو د تنظیم ریاست ویان فرهاد بیانی وویل چې له پرون شنبه څخه د امنیت شورا او د احصایې د مرکزی ادارې په همکارۍ دا پروسه په پلچرخي محبس کې پیل شوه. بیانی د دې پروسې هدف د بندیانو د اصلي هویت او د عمر د معلومولو ترڅنګ د هغوی د دوسیو څېړلو بل. بیانی دا هم ویل چې د ورځې به 300 تنو ته تذکری ورکړل شي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا د اتلانتا ښار د پولیسو مشر په داسې حال کې استعفا وکړه چې د یوه رستورانت په پارکینګ کې د یوه پولیس په ډزو د یوه تور پوستي سړي تر وژل کېدو وروسته خلک د مظاهرو لپاره سړکونو ته راووتل. د اتلانتا ښاروالي کیشا لانس باتمز پرون وویل چې د 20 کلن ریشارد بروکس تر وژل کېدو وروسته د پولیسو د مشر ایرکا شلز استعفا منظور کړې ده. خاروالی په یو خبری کانفرانس کې وویل فکر نه کوي چې د مرګونی ځواک کارول د توجیه وړ وي او سمدلاسه د پولیسو د مشرې د دندې د ځنډولو غوښتنه کړې وه. د بروکس په نوم د تور پوستي ځوان په داس حال کې وژل کېږي چې د امریکا په متحدو ایالتونو او نورو هیوادونو کې د پولیسو د ظلمونو او توکمیز توپیر پر خلاف مظاهرې روانې دي. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل شو چې د جورج فلوید په نوم یو تور پوستي د می میاشتې پر 15 په مینوساتا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. د پولیسو افسر نږدې 9 دقیقې د هغه پر غاړه خپل زنګونی ښیو چې بالاخره فلوید د سا د بندېدو له کبله مړ شو. د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن ترکیې ته ولاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره په ځانګړي ډول د لیبیا پر شخړې خبرې وکړي. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د ملي وفاق حکومت چې ترکیه ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل کېږي، خو روسیه، مصر او متحده عربي امارات د دغه هیواد په ختیځ کې د پیاوړي پوځي خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړ کوي. ترکیه ته د روسي د بهرنوي چارو د وزیر سرګي لاوروف او دفاع وزیر سرګي شويګو پر سفر د روسي او ترکیه د ولسمشرانو ولادمیر پوتین او رجب طيب اردوغان ترمنځ په خبرو کې موافقه شوې وه. د ترکیه د بهرنوي چارو وزارت وایي دغه هیات به پر سیمهیزو مسایلو سلام مشوره او پر همغږي بحث وکړي. د ترکیه دولتي رادیو ټلویزیون ټي آر ټي راپور ورکړی چې دواړه لوري به د سوریه پر وضعیت هم بحث وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه کیږي د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم نن ترکیه ته سفر وکړي. ایران او روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد کلیدي بهرني ملاتړ ګڼل کیږي، خو ترکیه په سوریه کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي. چین له دو میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کرونا وایروس تر ټولو زیاتې تازه پیښې ثبت کړې. د چین د روغتیا ملي کمیسیون ویلي چې نن یکشنبه په دغه هیواد کې د کرونا وایروس 50 تازه پیښې ثبت شوې چې د دې وایروس د بیا خپرېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. له دې جملې شپږ دېرش نوې پیښې په پلازمینه پیکنګ کې ثبت شوې چې دا موضوع د خوړو د عمده پلورنځیو له یو مارکیټ سره تړلې ګڼل شوې ده. دغه مارکیټ پرون شنبه وتړل شو او په شاوخوا کې په یولسو سیمو کې بندیزونه ولګول شول. دې موضوع دا خطر پیښ کړی چې لری کړی شوي محدودیتونه ښایي بیرته ولګول شي. په چین کې په کرونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې تر 3000 زیاتې دي. له دې جملې تر 4600 زیات کسان مړه شوي او تر 8000 زیات نور روغ شوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې تر 2,000,000 اوښتي او د مړو شمیر تر 4,10,000 زیات شوی دی. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه وړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. په دموده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پرپرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت وایي طالبانو د سولې پروسې د پرمختګ لپاره عملی ګام نه دی پورته کړی. د افغانستان د حکومت له زندانونو د په زرګونو خوشې شوو بندیانو سره داسې اندېښنې هم شته چې یو شمېر یې بېرته جګړې ته ور ونه ګرځي.
اوس مې دا اراده ده چې بېرته خپلې زده کړو ته دوام ورکړم، انشاءالله خپل عادي ژوند پر مخ
د افغانستان له زندانه یو خوشې شوی بندي و. په دې اړه تفصیلي راپور لرو. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځین نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اتلانتا ښار د پولیسو قومندان پرون وروسته له هغې استعفا وکړه چې د متحدو ایالتونو په دې ښار کې د یو سپین پوست پولیس لخوا د یو بل تور پوست له وژل کېدو وروسته ناآرامۍ پیل شوې دي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو نور بستې اونیزه خپرونه هم مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت وایي چې طالبانو د سولې پروسې د پرمختګ لپاره عملی ګام نه دی پورته کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو تاوتریخوالی جاری ساتلی او که دوام وکړي د سوري بهیر بل خنډ سره مخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تیرې یوه اونۍ طالبانو د افغان ځواکونو 433 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د وروستیو څرګندونو نور حال به د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل څخه واورئ چې د دغو مسؤلینو خبري کنفرانس ته ورغلی و. زهیر مل صاحب، د امنیتي مسؤلینو د نورو څرګندونو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
سلام نو اوریدونکو ته، که څه هم دا مو چې دا کنفرانس نن یو لږ ویل پرسی کوم دا څنګه د دې یو لږ څه یو پیل سره یې په خپل په دې خبري کنفرانس کې د افغانستان بیان شو او وایان په اړه یې څرګند وځه نو په پای کې یو ګان خپلواکي لري وایان غدون کړه وو کلی دې کار په طالبانو لخوا طالبانو او د سولې په روسي پر روان به هیڅ د جګړې پر دوام باندې غونډه کې د ملي امنیت شورا وایان دوی چې د طالبانو لخوا د طالبانو دوام به د سولې روان به هیڅ څه سره مخ کړي. هغه یې جاوید فیصل وویل طالبانو له اورکان او اوربان دوار خناوله ګټه پورته کړه او د سولې د اصول لپاره یې عملی اقدام هم پورته کړ. دې پر ځای چې د سولې لپاره عملی ګامونه پورته کړي او افغان امنیتي دفاعي ځواکونه بریدونه وکړل، د خلکو کورنۍ د جګړې د سپر په توګه باندې وکارول او تر خوا یې هغه ځایونه پراخه کړل چې د خوک او همدان ول د ورکم په موده کې باندې دا وزن باندې هیڅ ډول بریدونه نه وای شوی. خلیل فیصل خبرداري هم ورکړه چې دغه بریدونه دوام وکړي دوی به بیا د دفاعي قوت څخه د استفادې په توګه باندې هغه ځایونه ته نه خېږي چې افغان امنیتي ځواکونو ته خطر دی او د افغان مسلمان د هغه په وینا ژوند ته خطر پېښوي. خلیل فیصل ویل چې د تیرو شمېرو په پرتله که وکتل شي له اختر وروسته او همدارنګه د اوربند او کم مودې نه وروسته تلفات هم د ملکیانو او هم د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو راکم شوي نه دي چې په هماغه سلسله سره څه ډول چې روان و دوام یې پیدا کړی. دوی ویل چې طالبانو د سولې هغه ور چې دی تقریبا هغه ډېر ته داسې ښکاري چې د بندېدو په دوفل کې البته برابر کړی دی چې په داسې حالات کې نشي کولی چې د سولې روان به هېڅکله پرمختګ وکړي. هغلی فیصل د خبرو پر دوام باندې کورنیو چارو وزارت خبرې وکړي او هغه بیا تېره یوه اونۍ کې یوازې هغه تلفات و بریدونو او چاودونو په اړه باندې معلومات خپاره کړل چې طالبانو اغلی اریان لقاوره چې आवाज یو تیر یو ونی کې 222 حرکت طالبانو د لودل نه وشت ولایتونو چې आवाज په دوی کې 322 تر افغان امنیتي دفاعي ځواکونو مسؤلینو ته مرکوب لا وکړه. عامه تاسو ته څه نه خښوي دي چې وژنې په شوې چې امنیتي دفاعي ځواکونه په څه نه خښوي او تر پای تر ټولو مهمه چې هغه ته اشاره وکړه چې د فشار قوی په توګه باندې پر افغان حکومت او همدارنګه خلکو او رواني فشار په توګه کارول کیږي. هغه د دنیا عالمانو په نخښه کول دي چې आवाज تیر دوه ونی کې په کابل کې د نبو دینی عالمانو پر خشوي هغه هم په واجب کې دننه خلل لري. دا هم ویل چې دا ډول بریدونه له نورو ډلو سره وای نه چې په هغه حمدي باندې تر کړی خلل ستي هم سید شاه ستي هم چې د سیمه ایزو ګامونو د خپلواکۍ ادارې وایي د طالبانو بریدونو ته اشاره وکړه چې په ولایتونو کې کړی چې دا غلط قول هم چې عامه خدمات پکې زیان من شوي تاسیسات پکې بنه شوي. او داسې حال کې چې دوی د کورونا سره په مبارزه باندې اختري بمونه یو 50 واړه وی پلونه په پکتیکا پکتیا او کندهار کې دوی جوړ شوي دي سړکونه اړول شوي دي او همدارنګه په مایو ودان وردګ هلمند او کندهار کې د برق ستنې بنه شوي دي چې زګونه کورنۍ د برېښنا برخې شوي دي. او یو موضوع ته نورې څه بل هم اشاره وکول چې د خلکو د کورونو څخه د سپر په توګه باندې استفاده کوي شوی چې د جزګانو خود چې په دوه سیمو کې 1500 کورنۍ طالبانو له خپل سیمو بي ځای کړی دي او اوس له کورونو څخه د جګړې د سپر په توګه باندې استفاده کوي. نورې څه په روسيو کې بیا د ازادي رادیو د پښتنو په یو برخه کې غلی فیصل د زندانیانو تبادله ده چې ولسمشر تازه ویل چې 2000 زندانیان خوشکي ځواب ورکوي ویل چې د 2000 زندانیانو تبادله بهیر به اوس مهال د دواړو ټیمونو د دواړو لورو تخنیکي ټیمونه یعنی د طالبانو او د حکومت تخنیکي ټیمونه سره خبرې کوي دوی بل نوملار سره تبادله کوي او د هغه نور سره بیا چې کله دغه تخنیکي مسائل خلاص ول د زندانیانو د ازادي دوه بهیر پیل کوي. بل نور څه
ظاهر مل صاحب تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو باندې انتقاد شوی چې دوی د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره عملی ګامونه نه دي پورته کړي. په عین حال کې جاوید فیصل وایي چې د 2009 بندیانو د خوشی کېدو لپاره به هم د دواړو تخنیکی ټیمونه کار کوي. افغان ولسمشر هم په ورستیو کې د اټلانټیک شورا سره په ځانګړي مرکه کې د دې یادونه وکړه چې راتلونکي اونۍ به د مهمو پرمختګونو اونۍ وي. دغه نننې څرګندونې په څه معنا آیا دغه پروسه د سولې بیا هم له خنډ سره مخامخ کړي؟ کوم خبریال دا پوښتنه مطرح کړل امنیتي مسؤلینو څخه؟
تر دې اوس د امنیت شورا او امریکا په څیر د واټن فنکشن په انلاین ډول باندې پریان دي او د خبرې
په ظاهر مې سبق مو سم نه اوریدل کیږي ک بلې غږ مو سم نه اوریدل کیږي او مې ربني
بخنه ما ویل کته هم خبر یالان اوس د کوید 19 ناروغي له کبله په جری ډول باندې کنفرانسونه کوي دي او خپل حکومت هم د خویدات و ذکر هم خپل پختنې لګي فکر کوم چې اوازې د افغانستان حکومت هغه ډول چې خغلی فیصل او ویلاغه وختنې چې دوی د سولې په بهیر کې لري پریمانه چې دوی څومره ګامونه کړی مقابل لوري هغه ګام نه دی پورته کړی. دوی دا وخنه ده چې مقابل لوري هم باید هماغه ډول چې دوی څومره سولې ته ژمنتیا خي بنديان ازادي او فرانيزي طالبان د زندانونو څخه مقابل لوري هم باید په مقابل د دې په جواب کې تاوتریخواله راکم کې تر خوې د دوی زندانيان هم که خغلی فیصل دا خبره هم وکړه چې شپږ سو یو نوي زندانيان ولې سمو طالبانو ته سپارل تر دم غړي پورې د خلکو هیڅ برخلیک نه دی معلوم او حتی طالبانو سره د لیست نه اوس معلوم نه دي چې دا کسان چیرې دي. دوی دغه ډول عملی اقدامات او د مطابق لوري نه هم بل لوري نه هم غوښتنه کوي چې دغه ډول اقدامات هم هغه یو کې سو د روان بهیر کې کوم ځکه له خان داوزن سره مخامخ کیږي بیل خان داوزن سره مخ تاول شي.
بله امید زهیر مل تاسو نه مننه د ازادي رادیو خبريالو چې د افغان امنیتی ادارو د مسولینو د نن یو څرګندونو په باب نور معلومات را سره شریکول لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان د امنیتی اورګانونو مسولین د طالبانو له ورستیو کړو وړو چندان خوښ نه دي او وایي چې دوی تر د سولې د پرمختګ د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره عملی ګامونه نه دي اخیستي. دغه راز د افغانستان د حکومت له زندانو د بزرګونو خوشې شو بندیانو سره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي یو شمېر بیرته جګړې ته وګرځي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې یو تفصیلي راپور لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو اورې په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 3.5 صفه صفه اوازې اورېدلای شي. وړاندې به په دې اړه چې د افغانستان د حکومت له زندانونو تر اوسه پورې شاوخوا 3000 طالب بندیان خوشې شوي دي. دا چې د دغو طالب بندیانو اکثرنه آیا بیرته عادي ژوند غوره کړی که څنګه، په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. خو تر دې مخکې به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اتلانتا ښار د پولیسو قومندان پرون وروسته له هغې استعفا ورکړه چې د متحدو ایالتونو په دې ښار کې د یو سپین پوست پولیس لخوا د یو بل تور پوست له وژل کېدو وروسته ناارامۍ پیل شوې. تمه ده چې دا نوې پیښه به په امریکا او نورو نړۍ کې له څو اونیو اعتراضونو وروسته د پولیسو د بېرحمیو او د نژادي ناانډولیو پر ضد نورې پراخې مظاهرې او ناامنۍ وپاروي. احمد تکلي نور جزئیات اوروي.
د اتلانتا ښاروالۍ کیشا لانس باټمز پرون شنبه د جون په 14 وویل چې د یو پولیس افسر په لاس یواش په مخ کې د 28 کلن تور پوستي ریشارد بروکس له وژل کې دورسته د پولیسو د مشرې اریکا شیلز استعفا ومنله. په هغه ویډیوګانو کې چې د پیښې له جریانه اخیستل شوي او پر ټولنیزو شبکو خپره شوي لیدل کېږي چې بروکس د یو رستوران په پارکینګ ساحه کې د پولیسو په ډزو وژل کیږي. میرمن باټمز په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې پیښه کې له وژونکي زوره کار اخیستل توجیه نه لري، نو ځکه دې د قاتل سپین پوستي افسر د دندې د ختمېدو غوښتنه کړې. د دې پیښې پر وړاندې اعتراض کوونکو پرون ماښام مهال د اتلانتا یوه مهمه لویه لاره بنده کړه او هغه رستورانت ته یې اور واچوه چې بروکس د موټرو په پارکینګ کې وژل شوی و. پیښه د جمعې په ماښام هغه مهال وشوه چې پولیسو ته کوم چا شکایت وکړ چې بروکس په خپل موټر کې ویده شوی او له دې کبله پارکینګ ته د وتو ننوتو لاره بنده شوې ده. د راپورونو له مخې کله چې پولیس را رسیږي نو لومړی د بروکس د نشې معاینه کوي او کله چې غواړي وینیسي نو بروکس د تیښتې هڅه کوي او پولیس یې په ډزو وژني. د یوه عیني شاهد په ویډیو کې بروکس په داسې حال کې ښکاري چې د پولیسو له دوو افسرانو سره چې غواړي دی ونیسي لاس اچوي. بروکس له یو پولیس څخه د هغه برقي ډنډه اخلي او بل پولیس یې په داسې حال کې په برقي ډنډه وهي چې دی د تیښتې هڅه کوي. د جورجیا ایالت د تحقیقاتو اداره وایي چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د دې ادارې مشر ویس رینولز په یوه خبري غونډه کې د یوې بلې ویډیو په حواله وویل بروکس د تیښتې پر مهال له پولیس څخه برقي ډنډه اخلي او د تیښتې په حال کې د پولیسو خواته د اعتراض په دود خپل لاس اوچتوي. ښاغلي رینولز زیاته کړه چې په دې وخت کې پولیس افسر خپله تومانچه راباسي او بروکس ولي او هغه پر ځمکه پریوځي. د بروکس د کورنۍ مدافع وکیل ال کریس سټیوارت وایي پولیس افسر باید له توجیه پرته د زور د کارولو په تور چې د قتل انډول دی محاکمه شي. هغه زیاته کړه که برقي ډنډه وژونکې وسیله ده نو پولیس ولې کاروله، او که نه ده نو کله چې بروکس له پولیسو څخه واخیستله ولې پولیسو ډزې پرې وکړې. تمه ده چې د بروکس قتل په میناسوټا ایالت کې د یوه سپین پوستي افسر لخوا د تور پوستي جورج فلوید له وژل کېدو وروسته یو ځل بیا د پولیسو د بېرحمیو او د نژادي ناانډولیو پر ضد پراخې مظاهرې او ناامنۍ وپاروي.
امروز حقوق همه I am always going to put America first.
Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راديو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. ازادي راديو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 صفه صافه او وازي اوریدلای شي. د روان میلادي کال فبروري میاشتې په 28مه ته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته د همدغه تړون پر بنسټ افغان حکومت او طالبانو یو د بل د بندیانو د خوشي کولو بهیر پیل کړ. په دې لړ کې تر اوسه افغان حکومت د طالبانو 3000 بندیان خوشي کړي او طالبان بیا وایي چې د حکومت 501 بندیان خوشي کړي دي. دغه خوشي شوي بندیان اوس څه کوي؟ عادي ژوند یې غوره کړی که بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي دي؟ په دې اړه اجمل تورمن له یو شمېر خوشې شو بندیان او افغان او طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی چې اکرام الله اکرامي وړاندې کوي.
له بند خوشې شوي طالبان او افغان پوځیان خپل عادي ژوند ته ستنېږي او کبیا د جګړې لیکو ته. د کونړ ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف چې د روان لمریز کال په سور میاش کې له یو حکومتي زندان نه د طالب بندیانو په ډله کې را خوش شو وای، د شپې 12 بجې طالبانو سره د لاس لرلو په تور ونیول شو او په خبره 2 کاله 2 میاشتې او 15 ورځې په بند کې تیر کړي. دی وایي تر خلاصون وروسته طالبان ورسره کومه اړیکه نه ده نیولې او غواړي بیرته خپل عادي ژوند ته ستون شي.
مدیر باندې مر خو وای خوشاله مانی چې دې خدي هتا خوشاله ما و ډیر خوشاله ما ډیر راځي ما چې بس
په عبدالرؤف باندې محکمې د 3 کاله زندان د تیرولو حکم کړی و. سیف الرحمن بیا د کندهار ولایت اوسیدونکو دی. د نوم هم د طالب بندیانو په لیست کې او په دې وروستیو کې له یو حکومتي زندان نه خوشې شوی دی. په سیف الرحمن لس کاله بند ختلی و خو د 3 میاشتې کم 4 کاله په بند کې تیر کړل. نوموړی وایي زده کړې نیمګړې پاتې دي او اوس غواړي خپلې زده کړې بشپړې کړي.
کله نیول کېدلم هغه وخت کې زه د 2 څخه پاره وم، 2 څخه د مشه باز لري څخه او هغه څخه بیا موږ اوس نو ما انګلیسي پاریس سنټر کې ولې چالو سنټر یو خصوصي سنټر و نو دا د اوس می دا یو عدد چې د تخپل زو کو ته دوام ورکوم ان شاء الله خپل عادي ژوند پر مخ ولي.
سیف الرحمن هم وایي چې لخلاصون روس تور سره د طالبانو لخوا اړیکه نه دنیول شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم وایي له بند خوشی شوی طالب بندیان به عادي ژوند تستنیږي او خپل درملنه او تعلیم بکوي.
د اسلامي مهارت بندیان چې له بند خلاصوي خپل کورونه تتللی دي. معلومه ده چې ډیر وخت په زندانونو کې تیر کړی، آرام او خپل کورونو سره وخت تیرولو ته اړتیا لري. ورسته به ځینې د دوی خپل علاج کوي او ځینې به خپل نامکمل تعلیم مکمل کوي.
د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په 28مه د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوی هوکړلیک پر بنسټ طالبان باید د بین الافغاني خبرو تر پایل د مخه د حکومت زر او حکومت د طالبانو 15000 بندیان خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت تر اوسه د طالبانو 3000 بندیان خوشی کړي او طالبان بیا وایي چې د حکومت 1500 بندیان آزاد کړي دي. که څه هم د دواړو خوولو لوري د بندیانو د خوشی کولو او تبادلې بهیر په لومړیو کې پد سو خو په اختر کې د طالبانو لخوا د اوربند په اعلان سره دا پروسه وروسته چټکه شوه. د طالبانو له زندانونو بیا را خوشی شوی او افغان پوځیانو سره مرکی یو څه سنځمنې دي او د خبرو کولو اجازه وسره محدود ده او هم شمیر کم دي. حکومتي چارواکو هم مخکې دا ویلي چې د طالبانو له بنده بره خوشی شوی بندیان کې ټول پوځیان نه دي، ملکی کارکونکي او عام خلک هم پکې شامل دي. خو ازادي راډیو خپل حادثه کوي. نصرت الله د خوست ولایت اوسیدونکو دی. دی وایي د طالبانو لخوا په دې جرم ونیول شو چې مخکې په ملي اردو کې دنده ترسره کړي. نصرت الله د خوست ولایت اوسیدونکو دی. دی وایي د طالبانو لخوا په دې جرم ونیول شو چې مخکې په ملي اردو کې دنده ترسره کړي. نصرت الله چې ډیری کمی ورځې طالبانو سره په بند کې تیری کړي وای، یوازې 14 میاشتې په روزګان کې په ملي اردو کې دنده درلوده او بیا یې پرې خوده. دی وایي اوس د موټرو او موټر سایکلونو د پلور او پیر کاروبار کوي.
لختر اتمه ورسته چې ځکه خلاص شوی هم بس دغه موټر موټر سایکل وسه خلم خرڅوم مې اوس به خپل کاروبار کې ډېر خوشاله یم، کوم مشکل نشته راته، خخواخ یم او خوشاله یم.
نصرت الله هم وای تر خلاصون روس سور سره د دولت لخوا کوم اړیکه نه دنیول شوی. خود افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم بیا وای کوم پوځیان چې د طالبانو له زندانونو آزاد شوی حکومت ور سره په اړیکه کې دی او له دوی سره مرسته کیږي.
دوی چې راستانه شوی دی له دوی سره اړیکه نیول کیږي. د جلد محب ولسمشر د مشخص حکم سره سم باید له دوی سره مرسته وشي، دوی باید تقدیر شي، د زحماتونه یادونه وشي. موږ پوهیږو چې هم دوی دي چې د افغانستان د اولیا منافعو ساتنه کوي، د افغانستان له سرحداتو ساتنه کوي، د افغانستان له ګټو ساتنه کوي.
خو ښاغلی خادم مشخص په دې اړه چې دوی به بیرته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې جذب شي او کنه څه نه وایي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک او د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشی کېدو او تبادلې د بهیر تر پیلېدو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر کارپوهانو او د ولسی جرګې یو شمیر غړو ازادي راډیو سره په خبرو او مرکو کې د اندېښنه مطرح کړه چې چیرې طالبان په افغانستان کې د سولې راوستلو موضوع ته صادق پاتې نشي، کېدای شي خوشی شوي طالب بندیان بیا د جګړې ډګر ته ور وګرځي. راپورونه وایي چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې دا شان شوي هم دي. په پکتیا ولایت کې یو امنیتی سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې لبند خوشی شوی ځینې طالبان د پکتیا ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې بیرته د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي او دوی سره جګړه کوي. خو د حکومت لبند خوشی شوی او طالب بندیانو عبدالرؤف او سیف الرحمن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل حکومت له دوی تضمین اخیسته چې بیا به د طالبانو لیکو سره نه یو ځای کیږي او نه به د جګړې ډګر ته ستنیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم د ادا ردوی او وای
بیا اساس تبلیغات کیږي دغه په خلاف اسلامي امارات د جګړې په میدان کې د دوی شتون ته اړتیا نه لري. زمونږ لیکي کافر وزل شوی فعال او احتیاطي ځواک لري. نو اوس چې مونږ بین الافغاني مذاکرات ته ځو نور کسانو ته ضرورت نشته.
خو له دې ټولو سره سره حق اندېښنی چې لا هم پر ځای دی هغه دا دی چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د جنگي مجرمینو په برخه کې باید محتاطانه چلند وشي او کوم بندیان چې خوشی کیږي پاړې باید د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون نورو حقوقي ادارو او خلکو سره جزئیات شریک شي. دغه کمیسون دا هم ویلي چې په دې اړه افغان حکومت او طالبانو ته یو لیک هم استولې او دغه پروسی پاړې خپل اندېښنی ورسره شریک کړي. خو د کمیسون په خبره چې تر اوسه یو لوري هم جواب نه دی ورکړی. تازه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د طالبانو پاتې 2000 نور زندانیان به هم ډیر ژر خوشی شي.
واسیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او وازی اوریدل شي. د خبرونه په دوهم نیمه کې نور بستې د ازادي رادیو ځانګړي ونځي خبرونه مهیروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جعفری لیکلي افغانان نور د زیاتو جنگونو او مرګونو او دردونو زغم نه لري. مولا نقیب الله مغفور د نادلی د لوی باغ څخه لیکلي افغان حکومت باید ژر تر ژره بندیان ټول بندیان خوشی کړي ځکه اوس د سولې پروسه نوي پړاو ته داخل شوی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ. عبدالعزیز غالب د هلمند مرجع څخه بیا لیکلي چې پر جماعتونو او ملا امامانو باندې برید د اسلام مقدس دین خلاف عمل دی او مرګ پر هغه چا باندې وي چې په داسې مقدسو ځایونو باندې بریدونه کوي. اسماعیل دانش هم له ننګرهار لیکلي چې د غنی او عبدالله ترمنځ لا هم تاسې ښکاري چې اختلافات شته، تر دې دمه نوې ادارې لخوا هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره شوی. کورمو ودان چې پیغامونه را استوي د افغان بي سي ماته سوا اتلس شمیرې لاره. افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د یادونې وړ بولو چې د افغانستان په وخت په 2 بجو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه خپرېږي. په دې خبرونه کې بیا هم د کورونا وایروس د کووید ناروغي پر تشخیص او درملنې خبرې کوو. خو اوس به عصمت سروان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې په یو چاودنه کې یو ملکی وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دا پېښه د ګمرک ریاست مخې ته نن سهار هغه مهال وشو چې پر یو موټر د سړک د غاړې ماین وچاودید. د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي په راتلونکو درو ورځو کې به هیواد ته نړیوالې الوتنې بیا پیل شي. د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د افغانستان په ګډون په اکثرو هیوادونو کې هوایي سفرونه وځنډول شول. د افغانستان حکومت بندیانو ته الکترونیکی تذکرې ورکوي. د افغانستان د محبسونو د تنظیم ریاست ویان فرهاد بایانی وایي چې له پرون شنبه څخه د امنیت شورا او د احصایې د مرکزی ادارې په همکارۍ دا پروسه په پلوچرخي محبس کې پیل شوې ده. د امریکا د اټلانټا ښار د پولیسو مشر په داسې حال کې استعفا ورکړه چې د یو رستوران په پارکینګ کې د یو پولیس په ډزو د یو تور پوستي سړي تر وشل کېدو وروسته خلک د مظاهرو لپاره سړکونو ته راو وتل. د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران به نن ترکیې ته لاړ شي چې د دغه هیواد له چارواکو سره په ځانګړي ډول د لیبیا پر شخړه خبرې وکړي. چین له 2 میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ کې د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې تازه پیښې ثبت کړې. د چین د روغتیا ملي کمیسون وایي چې نن یکشنبه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 50 تازه پیښې ثبت شوې دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسل نر سلام او د نن ورځې د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د هیواد په ګڼو خرونو کې د کورونا وایروس له خبرېدو او د غراز د کرنټین لپاره سره سم د نورو برخو په څیر د رسنیو د برخې کارکونکي هم اغیزمن شوي او په ځینو مواردو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په دې برخه کې د رسنیو ښځینه کارکونکي او خبریالانې له نورو ډېرې اغیزمنې شوي دي. یافته های مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان نشان می‌دهد که از آغاز اعلان قرنطین در برخی شهرهای افغانستان بیش از 200 کارمند زن در رسانه‌ها و زنان ژورنالیست شغلشان را از دست دادند. در این میان هستند خبرنگارانی که به دلیل مشکلات مالی رسانه‌ها در این مدت بدون معاش و امتیاز مالی به کارشان ادامه می‌دهند که سبب مشکلات جدی اقتصادی و اقتصادی به خانواده‌هایشان هم شده. در برنامه هفته شکست سکوت در این رابطه بیشتر با خانم محبوبه کریمی عضو مرکز ژورنالیستان زنان افغانستان صحبت میکنیم. خانم کریمی به برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم شما. سلامت باشین آقای عبدالله. خدمت همکارانتان تقدیم میکنم.
بله خانم کریمی، اگر در ابتدا شما در رابطه با یافته های مرکز خبرنگاران و ژورنالیستان زنان افغان اگر بگوین یافته های شما در رابطه با زنان خبرنگار در افغانستان در زمان قرنطینه نشاندهندی چی است؟
بله حدود دو ماه میشه که همین موضوع قرنطینه است و در کنار دیگه کارمندان دولتی و غیر دولتی خبرنگاران این در شرایط قرنطینه قرار دارن و این تاثیر پذیری خود بالای کار فعالیت خبرنگارا داشته. البته با وجود که خبرنگاران مخصوص خبرنگارای زن کار فعالیت های خود که اطلاع رسانی و بسیار به شکل درست خوبش انجام داده. در وقتی که ما داشتیم یک رسانه ای که ما بررسی ها قسم فنی و مستقیش انجام داده حدود 200 تن از خبرنگارای زن کنار از اینکه تعداد موجود از خبرنگاران مردم بودن در اثر همین طرف یک تعداد بیکار شدن در خانه نشین شدن و یک تعداد
درست. اگر موقعیتون را کم را تغییر بتین خانم کریمی، صدای شما درست شنیده نمیشه.
بله صدای ما دارید؟
بله درست. بله بفرمایید. درست است، بفرمایید.
حدود 200 تن از خبرنگارای زن اینا بیکار شدن، خانه نشین شدن که شامل مرکز هم میباشه، همچنان یک تعداد محدودی از خبرنگارای مرد هم شامل از این میباشه. خب
بله بله خانم کریمی صدای مرا داریم؟ بله متاسفانه صدای خانم کریمی قطع میشن، انشالله اونا دوباره به برنامه وصل میشن با تغییر موقعیت. ما پیش از اینکه دوباره به خانم کریمی وصل شویم، من شمارای تماس با برنامه را با شما شریک میسازم. شما میتونید در جریان برنامه تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع مطرح کنین. بله شماره تماس با برنامه است 070-25-060-11. شماره بعدی است 0792-035 و چهل. بله در ازاد ریادیو درانو اوریدون که کولیشی لدیش میروز خب استفاده لخبرانی سر اریکه و نیسی او در خبرانی لمیلمنی چخه خبلی پختن مطرح کهی در مخبرانی موضوع مخی ما شریک کرده چی زینی در رسانه و زینو خزینه کرکون که در قرانتین پر محل خبلی دندی لاسور کردی. بله خانم کریمی دوباره به برنامه وصل شدن. بله خانم کریمی بفرمایین.
بله با من خواهد تکنیکی در شبکه بود. بله گفتیم ما خبرنگارای زن در طول امید دوره قرنطین اینا خانه‌نشین رو بیکار شدن و یک تعداد دیگه از اینا تا بدون مزد بدون معاش پرداخت معاش کار میکنن، یک تعداد دیگه معاششون نصف شده که دوره قرنطین و خانه‌نشینی بالای خبرنگارا بالای کار و فعالیت از اینا تاثیر بسیار زیاد داشته. با وجود که ما بررسی های خود در ولایات هم داشتیم، ما در 20 ولایت نماینده داریم و در مرکز هم خود ما بررسی که داشتیم، خبرنگارای زن در خط مقدم اطلاع رسانی قرار دارن. اینا به شکل درستش اطلاع رسانی میکنن، گزارش تهیه میکنن، حتی در مکان ها و شفاخانه ها جایی که برای همین خود ویروس کرونا در نظر گرفته شده اینا مراجعه میکنن، نظریات میگیرن. اونا خودشون هم از مشکلات خود صحبت های کردن. در گزارش ما آمده که اینا از شرایط ضیق و از شرایط دشوار.
درست خانم کریمی، اگر ابتدا بیایم بالای شما چون بالای مشکلات از اینا میایم صحبت میکنیم. شما بله. گفتین با شما با 131 رسانه البته صحبت کردین و بررسی رو هم در 20 ولایت انجام دادین. دلیل مالکان رسانه ها و یا دلیل که اونا ارائه کردن به خاطر خانه نشین شدن کارمنداشون و یا عدم پرداخت معاششون چی بوده؟
بله اونا یکانه دلیل عمده را که در این مشکل دخیل میدانن همی بحران مالی و اقتصادی خود رسانه هاست.
درست.
ما با اونا صحبت های داشتیم، گفتن که هرچی دوره قرنطین بالاتر بره مشکلات زیادتر میشه. در مروزای اول ما اونا صحبت های داشتیم، در وسط دوره قرنطین هم در این اواخر هم مشکلات مالی را یکانه اساسی همی جواب دادن یا خانه نشین.
درست.
نهادهای فامیل خبرنگاران هم ما با اونام صحبت هایی که داشتیم گفتیم باید از رسانه ها را حمایت کنن. اونام گفتن که ما با مشکلات اقتصادی خود ما مواجه شدیم. نهادهای بین الملل هم نتونسته که نهادهای حامی خبرنگارا را مثلا کمک مالی کنه یا خود رسانه ها را مستقیم کمک کنه. ما از حکومت هم خواستای داشتیم، حکومت هم در یک مشکلات و با سر دیگر قرار داشت. وقتی با مقامات دولتی با تماس شدیم، اونا گفتن که ما هم بسیار تعداد زیاد کارمندای دولتی داریم که نام ماش تقاضا میدن.
درست.
مشکلاتی که بوده وزارت اطلاعات فرهنگ هم همین چیز مشکلات.
درست. خانم کریمی در رابطه شما گفتیم که بررسی که شما انجام دادین، البته خبرنگارای مرد هم وظیفه‌شون از دست دادن، اما نه به تعدادی که خانم ها متاثر شدن از این قرنطینه و کرونا. دلیل در چی میبینین؟ آیا خانم ها حاضر نبودن در محیط کار کنن که چی بوده، و یا هم برخورد دوگانه شده در این بخش؟
برخورد دوگانه را فکر نکنم، مردم سپرده شدن که اونو کار فعالیت رسانه ای انجام بدن. تعداد خانم ها در نخواد گفته شدن خانم ها بیشتر مواظبی هستن نسبت به مردم، زودتر به این ویروس نمیتونن مقابله داشته باشن. یک تعداد دیگه از اینا کودک هایی داشتن، طفل هایی داشتن که اینا مسئولیت های از اونا هم به دلایل مختلف خانم ها به اصطلاح گوشه‌نشین شدن یا خاله‌نشین شدن یا کارشان نصف شد. با بعضی رسانه هایی که ما به تماس شدیم گفتن که در گذشته مثلا خانم ها یک هفته دو گزارش تا سه گزارش تهیه میکرد، چون یک گزارش تهیه میکنه و هم آنلاین است یا از خانه انجام میده، به او خاطر ما اینا رو ماششون هم نصف کردیم. یک تعداد دیگر هم به همین دلیل که نتونستن بیشتر مثلا از مردم اینا تونستن که در اطلاعاتی و ذخیره اطلاعات و گزارش ها استفاده کنن، خانم ها رو خانه نشین ساختن. دلایلش بیشتر همین چیزا ارائه کردن.
خب این مشکلات را شما با حکومت در میان گذاشتین، نهادهایی که در بخش خصوصا نهادهای دولتی که در بخش و نهادهای خصوصی که در بخش دفاع از حق خبرنگاران کار میکنن، چون ما شما با یک وضعیت عمومی روبرو هستیم. این قرنطین تنها بالای یک بخش تاثیر نگذاشته، بر علاوه از این اگر نهادهای دولتی را ما شما میبینیم که تا دیروز هم اینا در رخصتی عمومی بودن، حتی دو ماه اینا در خانه سپری کردن، اما هیچگاه ما شما شاهد قطع امتیازات از اونها نبودیم. وقتی خبرنگار میان و در این وضعیت دشوار قسم شما یادآوری کردین که حتی با شفاخانه های اینا میرن کار میکنن، اگر اینا اینقدر در این بخش متحد هستن و کار میکنن و اینا خطر آماده هستن بپذیرن، پس قطع کردن امتیازات از اونا چقدر به نظر شما عادلانه است و مشکلات با در نظر داشته مشکلات خود رسانه ها که مشکلات مالی دارن متاسفانه؟
بله بله، ما با دولت به تماس شدیم، قسمی که رسمان مرکز با خود ریاست جمهوری وقتی رفتن با آقای رئیس جمهور حتی دیدن، ما یک لیست آن تهیه کردیم از کسایی که متضرر شده بودن، ما دادخواهی های خود کردیم، با وزارت اطلاعات و فرهنگ هم در تماس شدیم، نهادها را همیشه با اونا با تماس هستیم، نهادها اصرار میکردن که ما بررسی های خود داریم، نظارت های خود از رسانه ها داریم، اما ما کمک نمیدیم. حتی اونا میگن که ما به رسانه ها نتونستیم کمی وسایل ضروری محافظتی مثل یک دستکش و ماسک اینا را تهیه کنیم. بعضی رسانه هایی که تواناییش داشت خودشان تهیه کردن، اما بعضی را خبرنگارا خودشان زحمت کشیدن جهت کار و فعالیت و ادامه کار خودشان تهیه کردن. ریاست جمهوری وعده داد یک لیست از ما خواست که با تعداد 170 تن از خبرنگارا متضرر شده بودن، بخاطر اینکه با اونا خانه‌نشین شده بودن، خانم ها با تعداد دیگه هم گفت ما کمک کردن، اما قبول کردن. ما تقریبا ماه هم شروع میشه و ما هیچ اطلاعی دیگه ندادن، نگفتن که چی کمک هایی چی میتونن با اونا چی نمیتونن. و نهادهای عامی خبرنگارا خودشان به اصطلاح خن پوره میکنن، میگن ما رفیقه
درست. از اگر از حکومت صحبت کنیم، خب یک بودجه در این بخش نظر گرفته بود به سایر کارمندای سایر بخش ها و شهروندای ملکی کشور عادی کشور که اینا عموم مقدار را می پرداختن یا در بخش نان و یا در بخش مواد ارتزاقی و دیگه. در بخش 170 خبرنگار را که شما گفتین که حکومت تعهد کرد، ای از مو بودجه در نظر گرفته شده بود که به خاطر مبارزه با کرونا و فقر زدایی بوده چی گونه بوده؟
بله بله، ریاست جمهوری گفته بود که ما از امو بودجه که بر مصارف همی کرونا میشه به خبرنگارا اختصاص میتیم، که ما دنبالی کارم تا حالا رها نکردیم، با وجود که دو ماه مگذره بیشتر از دو ماه.
درست.
ما همیشه به تماس هستیم، برشان گفتیم که خبرنگارا مثل داکترها در خط مقدم اطلاع دهی و اطلاع رسانی هستن، اونا جانش به خطر است. تعداد زیاد خبرنگارا را ما شما اطلاع گرفتیم که اینا به کرونا مصاب شدن.
درست.
اما هیچ کمکی برای اینا صورت نگرفت. ما دادخواهی های خود کردیم تا ریاست جمهوری تا و نهادهایی که مربوط خود وزارت اطلاعات، اما از امو بودجه هم که برامی گفته شما اختصاص داده شده بود، اصلا از ماسک و دستکش کمک به خبرنگارا نشده، چه رسه که به این که بتونه کمک مادی کنه اینا را و یا برای صحتشان حتی توجه نشده. ما با خبرنگارا هم به تماس بودم که اونا مثلا با کرونا بودن، برشان گفتم ما خود ما از آن نهاد خود ما گفتیم ما هم رایتان همکاری و کمک میکنیم، ما از دیگه نهادا کدام اطلاعی نگرفتیم که به اینا یک وعده همکاری.
دقیقاً در بخش امی کمک به خبرنگاران که متاسفانه کارمندای تعداد زیاد رسانه ها دوچار بیماری و ویروس شدن، در این بخش مشخصا شما چی کار کردین؟ با اینا چی همکاری کردین؟
با هر کدامشون ما به تماس شدیم، جدا جدا صحبت های داشتیم با اونا، گفتیمشون که ما حاضر هستیم بتانیم مشکلات شما رو مثلا حداقل بتانیم در سی پدوی دان، اونا اعداد زیاد از اینا نمیخواین، خودشان گفتن تقاضا کردن که نه نمیخواییم، تشکر کردن و نخواستن، اعداد که میخواستن ما اونا رو لست کردیم، بازم با اونا ما خبرگیراشان بودیم ما. اما از لحاظ مادی باید بگویم که دولت که کمک نکرده یا نهادهای بین المللی کمک نکرده و تقاضای ما هم بوده، تلاش هایی که داشتیم، حال ما نتونستیم حتی با یک خبرنگار یک مبلغی کمی روم مثلا به حیث تداویشون کمک کنیم.
درست. خانم کریمی بسیار تشکر. به شما برمیگردیم. حالا میریم سوالات شنونده های عزیز را میگیریم. در زده ریدو رو نوریدون که لکه مخی چی ما در خبروانی موضوع لطاست را شریک کرده در قرنطین در کرونا ویروس در خبری دول عمله در قرنطین په وقت کې یو زیات شمیر خبریالانو البته خزینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړي. نن په دې موضوع باندې له اغلې محبوبه کریمی سره خبرې کوو. تاسو کولی شئ ما مخکې شمیرې شریک کړي بیا هم تکراروم. تاسو کولی شئ له دې شمیرو څخه په استفاده خپلې پوښتنې مطرح کړي. د خبرونې سره د اړیکې شمیرې دي 0 او 15 0 شپېته 11. بله شمیره ده 0 او 2 0 15 30. بلې اورېدونکی لرو اورو څوک دي له کوم څخه اړیکه نیولې؟ بلې السلام علیکم. بلې السلام علیکم. ساده مرا مشنوین؟
بلې السلام علیکم. اورو راتاسو تاسو جناب ښاغلی ملمنیت ته سلامونه.
سلام
خپل وار سره زام نه او خبرنګار هم لکه واکنن تاسو خپل محمد نعیم خپل واکې مول په ځان ګران
نور. بلې خپل وار خوب خیر
دا فرا ولایت در سره باندې
مهرباني
واکنن درته مشک څنګه وینئ چې په دې رسنۍ کې ځینې خبرنګارانو خپل دندې د لاسه ورکړي. اول زه سره هم د کرنټین د عملت مې خپل وظیفه ځکه د یو څو وخته لپاره د لاسه ورکړي ځکه بیا بېرته ورګرځم چې دغه کرنټینونه ماده چې انشاءالله دغه انشاءالله بیا به هم ورګرځم. او ځینو ته مې هم دغه پاس چې د خبرنګار سره باید سړی لاس ونیسي واکنم د خبرنګار سره مشکلاتونه ستا او باور وکړه زه دغه اوسم د اقتصادي مشکلاتونو سره لاس ګرېوان یم. بیا هم وینه هم زه بیا هم خپل دندې ته ورګرځم خو چې دا کرنټینونه
تاسو ته هغه مالي امتیازات تاسو ته اوس هم درکول کېږي که نه قطع شوي ستاسو په بېکاري په وخت کې؟
باور وکړئ بالکل ګرانټ وروره پاشونې هم را باندې قطع کړي دي ځکه زه په یو شخصي رسنۍ کې کار کوم نو زه په هغه کې ځکه اوس ماشینې هم را باندې قطع کړي دي. لا بیا هم زه وایم زه ته اوس هم څو چې دغه د کرونا له پاتې مرض څخه ځان بچ کړو او بیا دې انشاء الله خپل دندې ته ورګرځو.
بلې خپل وکسب د خزینه خبريالانو په اړه څونه دوی ته کاری زمينال ته سخت تر ځکه ولایتو کې لکه څنګه چې تاسو ول تخپل شاهد یستي د ساني کار ته څونه سخت دي کله دوی له دندې بیکاره کیږي او له دندې شړل کیږي د یو مشکل لامل نو دا څونه سخت ده تاسو په نظر؟
بالکل بالکل همدا جناب محترم اوروره چې تاسو ته د هم معلومه ده ځکه د خبرنګارانو خزینه خبرنګارانو چې دي د کرنټین له امله بیا هم خپل په وظیفو باندې ستا ځینې بیا له پرکور باندې چې ناستې دي. زه خو وایم چې دغه د رسنیو مسلون چې دي یا مثلا دغه فرهنګ ریاست چې دی باید دوی ورسره لاس ونیسي څو پورې چې خپل په دندو باندې لام جوړونه ګرم وي.
بلکې ډېره زیاته مننه خپل وکسب مننه.
بلې
بل اورېدونکی اورو چې څوک دی؟ بلې السلام علیکم.
بلې بګوسی همکار محترم واقعا باید از دست خبرنگارا گرفته شه. مثل این مردم دیگه که در اجتماع زندگی میکنن با مشکلات مواجه هستن خبرنگارا هم صد درصد ما هم مشکلات مواجه هستن و ما هم میگیم خود خبرنگارا میگم منتها نه نهادهای بین المللی و نه حکومت در این مورد توجه میکنن
درست.
و نهادهای حامی خبرنگاران فقط ما میتونیم اینا میتلاشای خود بمی میتونیم که بعد در و بعد دروازه کمک
میشیم برای اینا. درست خانم کریمی. بله یک شنونده دیگر رو میشنویم به شما برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟ بله بفرمایین.
بله
بله سلام علیکم. بله بفرمایین کی هستین از کجا تماس گرفتین؟ بله صلاح الدین رو بخیر اغلی میره بانی و که خبرونی موضوع پر خپل پختنه مطرح کهی. بله ستاسو غږ راځي مهرباني وکړئ. بله متاسفانه د سلادین رور غږ سم مونږ ته نه راته خایله د بیا اړیکه ونیسي. بله خانم کریمی در رابطه با مشکلات مالی رسانه ها اگر صحبت کنیم در این مدت تعداد زیاد رسانه ها با مشکلات مالی روبرو شدن. متاسفانه حتی از سال 2014 ما شما شاهد مشکلات مالی رسانه ها بودیم. این مشکل چقدر جدی است و یا نگرانی از این وجود داره که رسانه ها یک بار دیگر مثل سال 2014 با مشکلات مالی روبرو شون و سبب بسته شدن یا قطع فعالیت برخی رسانه ها شوند؟
بله ما یک بررسی قبل از این بررسی که به شما گزارش دادم در مورد مشکلات خبرنگارا در دوره قرنطینه گزارش دیگه هم داشتیم که او مشخص همی بود که چطور رسانه ها با مشکلات مواجه شدن و سبب بیکاری تعداد بیشمار از خبرنگارا شده بودن درست. که بیشتر رسانه های چاپی با این مشکل مواجه بودن و رسانه هایی که در کابل بودن در مرکز اینا وضعیت نسبتا بهتر داشتن، البته تعداد محدودشان و هم تصویری رسانه های تصویری ما وضعیت بهتر داشتن، اما همی رسانه ها و مسئولین رسانه ها شاکی بودن از این که می گفتن وقت دولت اعلانات برای رسانه ها می تا عادلانه نیست، یعنی توزیع از این سپردن از این با تعداد رسانه هایی که مثلا مسئولیت اونا را بیشتر حمایت میکنن اعلانات برشان میتن با تعداد رسانه ها اصلا نیست نمیتن و یادلیستشان نیست که بر اینا اونا میره میخواستن میتن ما عادلانه میخواییم اگر بر ما اعلانات سپرده شو اما بتونیم بر پای خود استاده شویم حداقل بتونیم پیز از اعلانات بگیریم و چیز را خود ما که کار میکنیم با بدست بریم حداقل توازن همین گذاش
خبرنگار
بتونیم خبرنگارا را نگاه کنیم و کار و فعالیت رسانه خود را پیش ببریم. متاسفانه تعداد زیاد رسانه بله از سال 2014 به بعد اینا بسته شدن، صدایشان خاموش شده، رسانه های چاپی از فعالیت ماندن و تعدادی که مانده اینا ممو رسانه هستن که وضعیت مالی نسبتا بهتر دارن و در مرکز
درست. خب خانم کریمی در رابطه به نهادهای خارجی از سال 2001 تا به سالهای گذشته ما شما شاید ازی بودیم که تعداد از رسانه ها تعداد از کشورها حمایت می کردن از نشرات برخی رسانه ها و با تمویل مالی و یا همکاری ها در این بخش که این سبب دوام کارشان شده بود. شما پیشتر گفتین که شما با نهادهای خارجی هم به تماس شدین که در این مرحله که متاسفانه با بحران مالی و صحی روبرو هستیم اینا بتونن دست خبرنگاران افغان را بگیرن. پاسخ از اونا چی بود؟ آیا اونا تعهد کردن و یا هم شانه خالی کردن از این در این بخش همکاری؟
تعهد کردن اما عمل نمی کنن، اونا هم باز دلائل خود ارائه می کنن. ما بسیار به تماس شدیم مرکز که بتانیم به گفته شما که این همه تو اگر داخل بتانیم کمک کنیم جذب کنیم تا برای خبرنگارا تخصیص بتیم، اونا وعده می سپارن وعده می سن می گن باز دلائل خود باز می گن، می گن اون شرایطی که در نخواه سالای 2001 تا 2014 نبود شرایط قسم دیگه بود، ایجا مثلا ما کمک هایی که می کردیم برازی بود که بتانیم همین همه گذاری کنیم که بسن زمینه کار و دگرا شود. وقتی که زمینه کار بسایی شده مثلا آقای بگفتنشان بر پای خارج داشت کنن و کار فعالیت کنن و هدف از ناییست که بتونن اعلانات را جذب کنن خودشان پروژه ها را بگیرن و این کار در یه وقت بسیار مشکل شده. مثلا پروژه گرفتن پروژه رسان مثلا رو می فهمیم که تبلیغات یا اعلانات می باشه اینا اینا هم زمین هاشو قدر مساعد نیست و نادال کنن توجه نکنیم به وضعات میگم توجهی بداشته که بکنم یک واقعا مستقیم اینا کمک کنن که رسان ها با پای خود استاده شدن.
درست. بله یک شنونده داریم اینا رو میشنویم دوباره به شما برمیگردیم. بله سلام علیکم.
الو.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام برادرم.
بله اگر صدای رادیو را پخش کنین لطفا صدای مرا از تلفن بشنوین چون مزاحمت میکنه. بله بفرمایید.
اسم عبدالقادر.
بله
اسم عبدالقادر از ولایت لغمان به تماس هستین. مشکل ما یه زیاده رکن که دمی اولوردی دو سستی تندر مشکلات داریم که ریکارد ما کم بود او دمی پیجانتون دمی تو ما هیچ مشکل ما را پناه میکنن دیگه.
خب علی مشکل شما را شنیدیم، متاسفانه به موضوع برنامه ما این نیستن، حتما به رسیدگی میشه انشاءالله در برنامه بعدی.
هیچ مشکل ما را کسر نمی کنه با خدا دمی دونی ما میدام پنج بودا بالا بودا با خدا کراچیوانی میکنم کراچیوانی کمال خانه ما
بود پلی پروفیل. بله بله عبدالقادر برادر تشکر، موضوع شما را به همکارای بخش دیگر میتیم انشاءالله به موضوع رسیدگی میکنن. موضوع برنامه ما امروز دیگر است و بالای زنو صحبت میکنیم. بله شنوندی بعدی را میشنویم که کی هستن از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
بله مسلم نار سلام مگر خورین؟
بله قری صاحب میربانی میربانی قری صاحب سازغا گرازی خبران تخیر اغلاست
تاسو راګرځول کارکون کاورېدونکو تاسو سره درنې ملمنۍ ته د تیرشي کوچنی اختر مبارکي درته وایم.
ډیره زیاته مننه ژوند دیوسه.
بلې مسلمان صلاح کوم مرز چې د قرنټین راغلي ټول عالم بازار دی نړۍ ته تکان ورکړی دی خصوصا افغانستان خو یو مظلوم او غریب ملت ته هغه ته خو بيخي تکان ورکړی دی. دا مرزونه لري کې تر څو چې خلک د قرنټین خلاص شي.
د
یو طرف قرنټین دی، د بل طرف بیکاری ده، د بل طرف ساتوب دی. تاسو مې مننه سیم دی وویل چې دولت هم کومک نه دی کړی، بین المللي هغه هم څوم کومک نه دی راسره کړی. هغه شلي چې راکار شروع شوي دي د هغو پر اقتصاد باندې هېڅ کړی دا کار، دا قرنټین نه بیکاري. او هغه کسان چې رسنۍ چلوي هغه د دوی سره څه کومک کړی، کسان چې رسنۍ چلوي یعنې پردن دوی بیکار دي او رسنۍ چلوي پردن.
بله ډېره مننه خری صاحب، مننه. من خانم کریمی قاری صاحب پشتون سوال از اونو در رابطه به تعهد و یا همکاری مالکان رسانه ها بوده، چون کارمندان از اونو وقت به خانه میشینن خب اینا طبعا با مشکلات اقتصادی روبرو میشن، اونا آیا کمک کردن در این بخش و یا یه هم در حد تعهد بوده؟
نه خیر، ما با تعداد از خبرنگارای خود که به تماس بودیم گناه
بله متاسفانه خانم کریم صدای شما را درست نداریم.
بله
اگر موقعیت آن را تغییر بدین.
درست شده؟
بله بله درست بفرمین.
اما با تیلر از کارا نگارن که با هم مشکل موضوعی شده کم بسیدید، اونا می گفتن که صرف نگاه رسانهیشان یا مسئولین رسانهیشان به اونا هیچ کمکی صورت نگرفته، هیچ همدردی نزده، فقط اونا خانه نشین شدن، بچان امتیازات رو قطع شده.
درست.
بسیار هم اونا نگران بودن، شاکی بودن از این
بله.
کردیم، پرسان کردیم، اونا همی مشکل خود مطرح کردن. متاسفانه، متاسفانه تعداد از رسانه ها و کارمنده ها توجه نکردن.
درست.
اما بسیار معدودی از رسانه ها تانستن که مثلا با تنظیم همی
بله متاسفانه تماس خانم کریمی قد شو. خوب تا اونا دوباره به برنامه وصل میشن ما موضوع برنامه را میگم، در مدت کم شما میتونین باز هم تماس بگیرین و سوالتان را مطرح کنین. موضوع برنامه یفتی شکست سکوت است، مشکلات خبرنگاران خصوص به ویژه ژورنالیستان زن در افغانستان که متاسفانه به اساس گزارش مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان تعداد زیاد از اونها وظایفشان را از دست دادن. بله خانم کریمی دوباره وصل شدن به برنامه. بله شنونده را میشنویم، بعدن باز به خانم کریمی برمیگردیم. بله سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟
واز سلام برادر خانم، این مشکل مرا گفتم میشنوم.
بله بله عبدالقادر برادر، من موضوع شما را گرفتم چون برنامه هی هفته ما در این در رابطه به این موضوع نیست. من به موضوع مشکل شما را به برنامه دیگه میتوم، ان شاء الله اونو تعقیب میکنن این موضوع را. بله چون موضوع برنامه ما یفتی ما این موضوع نیست. بله خانم کریمی را بلند داریم. بله بله خانم کریمی دوباره خوش آمدید به برنامه. بله 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 خیر. خب بله مشکلات صحی میم، این مشکلات که ناشی از کرونا شده و مشکلات را ایجاد کرده، چقدر محدودیت را ایجاد کرده در بین در برابر کار خبرنگاران، چون شما صحبت کردین با کارمندان رسانه‌ها؟
نظر به این که ما بررسی‌های داشتیم و ما شما همه گیشاره داشتیم، خبرنگارا صادقانه کارشون بسیار با نیرویی که دارن و توانایی که دارن اینا پیش میبرن. حتی در رسانه نبوده که برنامه مسجده باشه یا گزارش را که اینا نشر نکرده باشه، اینا کار خود صادقانه انجام میدن. اگر
درست.
خبرنگارای زن هست، اگر خبرنگارای مرد هست، مشکل ایدونه منطب ما تنظیم همی برنامه تقسیم اوقات به اصطلاح که اینا یک تیم یک دفعه کار میکن تیم دیگه.
بله.
ما شجاعت و توانایی خبرنگارای خود ستایش میکنیم.
درست. خانم کریمی چون وقت برنامه خیلی کم است، اگر لطف کنین کوتاه برام بگین در رابطه به برنامه آینده و که بخواین بعد از قرنطینه زنان ژورنالیست دوباره یا خبرنگاران شامل کار شوند، چی برنامه دارین و با کیا صحبت کردین؟ کوتاه اگر بفر لطف کنین.
نو فایده خود داریم محترم، ما حالا با خانم های خبرنگار در تماس هستیم، ما بیشتر ورکشاپ‌ها داریم، بیشتر برنامه‌های آموزشی داریم، حتی کنفرانس ها داریم، بیشتر بپرس که در شهر طرف افغانستان در ولایات به نظر داریم که بتانیم چگونه اینا را ما آگاهی داریم و اینا را ترین بتیم، مثلا آموزش بتیم، در ضمن بتانیم اگر کمک های مادی بتیم کار ما همیشه مثل سابق بره، خبرنگارای تازه فارغ میشن، اونایی که بیکار هستن زمینه سازی کنیم، برنامه های بیتار بزرگ دست داریم.
بله خانم محبوبه کریمی عضو مرکز حمایت از ژورنالیستان زنان افغان، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
تشکر از شما.
بسیار زیاد تشکر. بله، شنونده های عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه هفته شکست سکوت که در رابطه با از دست دادن وظایف برخی از خبرنگاران زن در رسانه ها به دلیل قرنطین و مشکلات انتشار ویروس کرونا صحبت کردیم که متاسفانه شما از خانم کریمی شنیدین که تعداد زیادی از خبرنگاران زن وظایفشان در این مدت از دست دادن. تا در اینجا خداحافظی میکنم با شما تا هفته و برنامه بعدی. خداوند یار و نگهدارتان.
مننه چی آزادی رادیو اوری.